د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د زمري اسد دویمه، د جولای میاشتې څلرویشتمه. په دې خپرونه کې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه هم اوریدلی سي، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج دافیرې رافایل یودیچا سره کتلي او د نجونو پر تعلیم او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. د شغلی کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه وبلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې دوه کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول شوې او اته میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالۍ په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې 80% کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکی دي، د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 30% اړتیاوې پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډېر مهم دی. د تیرو څو ورځو سیلابونو په اتو ولایتونو کې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشمې په ورځ وویل چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مرګ ژوبلې سربیره سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمیرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خپرې کړي. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 د کال پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغان شمیر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بې وزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوې سیمې بیرته ازادي کړي دي. انتوني بلینکن د یکشمې په ورځ سی این این ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراینی ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغل بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوځ وایي د 4 سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان په دغه هیواد کې د یوې ملکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سوي دي. پوځ په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې شوې ده. پیلامه کې راغلي چې د دې پیښې یو ماشوم ژوندی پاتې شوی دی. د پورت سودان هوایي ډګر په سودان کې وزنی فعال هوایي ډګر دی. په دغه هیواد کې د پوځ او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وجل سی وی دی. د ایکوادور چارواکو پرون نیکشن به ویلی په یو زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 15 زندانیان وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زنداني غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یک شنبه ترمنځ شپه کې سوي ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي. خبرونه مو د ازادي راډیو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. ډیرنی چارواکي غواړي پر طالبانو نور فشار راولي چې د هلمند لسین څخه د اوبو حق ترلاسه کولو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. که څنګه په تیرو 4 شپو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، نن او سبا هم د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د کونړ په شلتن کې خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. په کندز کې د زونونو په سطحه د معلولانو چلاوره سیالۍ پای ته ورسېده.
څنګه لوبډه لوتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشاله وو.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیو ډرامه خپرېږي.
هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه. ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته مېلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د خپرونه یو ساعته ده چې تر او بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. ایرانی چرواکی د هلمند لسین څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماټیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. ایرانی چرواکو او د پارلمان غړو طالبان تورن کړي چې له شفاهي ژمنو سره سره د ایران د اوبو حق نه ورکوي. اخو د راپورونو لمخه د ایران د کورونی چارو وزارت په ځینو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنې او په کار د ګمارنې پر چارو بندیز لګولای دی. سفیر لاستنګزای او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړي او په کابل کې د ایران پخوانی سفیر فدا حسین مالکی ویلي د ایران د ملي امنیت عالي شورا له ډیپلوماسۍ پرته داسې لار لټوي چې په مټې له هلمند سینه د ایران حقابه ترلاسه شي. هغه ویلي په تهران کې د طالبانو د سفارت تړل یا له طالبانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کمول هغه انتخابونه دي چې د ملي امنیت عالي شورا د یوې کمیټې تر غور لاندې دي. مالکی په دې اړه د عصر ایران له خبري اژانس سره مرکه کې چې یکشنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي. فدا حسین مالکی چې د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازي دی ویلي د سیستان او بلوچستان خلک د اوبو د نشټوالي په سبب له خورا بد حالت سره مخ دي او خلک له خپلو کلیو کډي باروي. د هلمند سیند چې بالاخره د ایران د سیستان او بلوچستان په هامون تالاب ورګډیږي له کلون رئیس د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ په اصلي ټکی اوخته. ایرانی چارواکي دا لري چې افغانستان د هلمند معاهده په اساس د کال 1500 میلیون متر مکعب حقابه باید ایران ته ورکړي. د هلمند په معاهده کې بیا دا اندازه اوبو په عادي او آبی کال کې یاد شوی، خو نور شرایطو کې د اوبو کچه ته په کتو د اوبو د پریښودو خبره یاده شوې ده. اخو د ایران د پارلمان یو بل غړي او د کرنې او اوبو لګولو د کمیسیون ویاند علي رضا نظری هم تایید کړي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي حوزو کې پښتا امکاناتو غور کوي چې په مټي د دې خبره د سیستان او بلوچستان ستونزه هواره کړي. د ایران د پارلمان د غړي زیاته کړي چې ایران د اوبو، برښنا او بهرنیو چارو وزارتونو له مرستیالانو سره د کمیسیون په ناسته کې له هلمند سینه د ایران د حقابې پر مسلې بحث شوی. نظری چې له مهر نیمه دولتي اژانس سره یکشنبه غږېدلی نیوکه یې کړي چې د طالبانو چارواکو له شفاهي ژمنو سره سره د ایران حقابه نه ده تعمین کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د هلمند له سینه د ایران د حقابې په اړه په یو کانفرنس کې ویلي وو افغانستان سختې وچکالۍ ځپلی او د هلمند په کجکي کې کافي اوبه نشته چې تر سیستان او بلوچستان ورسیږي. د جمهوری نظام پر مال د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د اوبو د مدیریت کارپوه خان محمد تکل په مقاله کې چې په خپل فیسبوک کې خبره کړې انتقاد کړی چې ایرانی چارواکي د هلمند حقابې په اړه د دې خبره خشنه او خوګواښونکې لهجه کاروي او طالبان یې کلک ځواب نه وایي. هغه ویلي لومړی باید ایران ته اوبو د اندازهګیرۍ په اساس خوشي شي، دویم د هلمند سیند چپ اړخ ته پر پوله د ایران لخوا په سلګونو واټر پمپونه د معاهدې خلاف نصب شوي چې په کال کې په سلګونو میلیونه متر مکعب اوبه باسي. دغه واټر پمپونه باید له منځه لاړ شي او درېیم هغه نقطې معلوم شي چې په کومو کې ایران ته اوبه ورکول کیږي. که څه هم رسمان د ایران د بهرنیو یا کورنیو چارو وزارتونو له غیر ډیپلوماټیکو لارو پر طالبانو د فشار راوړلو په مسله تبصره نه ده کړې، خو په تیرو کلو کې په ورته شرایطو کې ایرانی چارواکو په افغان کډوالو باندې محدودیتونه زیات کړي. د تازه راپورونو په اساس د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو ښارونو له هغې ډلې کرمانشاه کې د افغان کډوالو د هستوګنې او په کارونو د هغوی په ګمارنې بندیز لګولی. د ایران مهراجان سره په خبرو کې د کرمانشاه د کډوالو او بهرنیو ادباو د ادارې مشر حمزه سلیمانی ویلي د وزارت امر لمخې له ټولو اړوندو ادارو، کرنې، کار، سوداګرۍ، قانون او صنعت ادارو غوښتل شوي چې د افغان کډوالو شمیرې ورسره شریکې کړي څو پر اساس د افغان کډوالو د نیولو لپاره حکم صادر شي.
ازادي رادیو ته غوښتل د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په 1400 لومړی کال کې شاوخوا 214 کورنی او بهرنی بنسټونه منحل کړي دي. که څه هم دغه وزارت ملت ته د حکومت د راپور ورکولو په پروګرام کې د دغو بنسټونو د منحل کېدو علت واضح نه کړ، خو د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وروستی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو تر راګرځولو وروسته 94% بنسټونو خپل فعالیتونه محدود کړي یا هم بند کړي دي. دا هم راپور
د طالبان حکومت اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت حساب ورکولو په غونډه کې د خپل کلنۍ راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د څلور بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې په 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نا دولتي مؤسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2303 نوي غیر دولتي مؤسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي مؤسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو مؤسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې مؤسسې بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ مؤسسه په خپل سر او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځ ته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کېږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه په راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94% نادولتي مؤسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغېز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز لامل د دې موسسات فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړي. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شوه.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغېز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په تیرو څو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو د راوتلو د احتمال اټکل هم سوی دی. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې په اتو ولایتونو کې تر اوسه پورې 300 زیات کسان مړه سوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د غزنی د رشیدان ولسوالۍ اوسیدونکی وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالۍ د یک شنبه په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځاني زیان نه دی اړولی خو ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي. هغه چې 15 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی ښار سولیدیس ته په 50 کیلومتري کې د دې ولسوالۍ پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالۍ کومه زراعتي مده کې چې دا ټوله په کوخه لاندې وستري ده، یعنی کدا څه وایم تقریبا د 80 هکتار په شاوخوا کې زراعتي مده کې سیلاب لاندې کې حاصلات منځ وړي. دلته خو د حاصلات وخت همدغه د غنمو د رسیدلو وخت غنم رسیدلې دي چې موږ لا ورته وی دایرې بل وخت او په همدې وخت کې راغلي.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په تیرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د ورستوي پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو له مخې د دې سیلاب له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانېدونکي زیانونه اوښتي دي.
تر لومړنیو راپورونو له مخې د دغو سختو سیلابونو له امله 10 کسان شهیدان، 14 کسان له درکه، 4 کسان ټپیان، 400 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیز ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي.
ښاغلی رحیمي زیاته کړې چې د دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې دا اسد یا زمري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
د کونړ په ځینو سیمو کې د وړمې شپې شدید سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغو سیلابونو مرکز د سدآباد او وټپور ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د ولایت په مرکز سدآباد او وټپور ولسوالۍ کې د تیر شپې سختو بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د یادې ادارې مرستیال احسان الله خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په سدآباد کې د سیلابونو له امله نه شپته کورونه زیانمن شوي، یو سل شل جریب زراعتي ځمکه، فصلونه، یو باب مسجد، یو هوټل، دوه دوکانونه، یو د چرګانو فارم، 1500 متره ویالې او 45 متره استنادي دیوال. دارنګه د وټپور په ولسوالۍ کې شپته کورونه دي، یو سل 15 جریب زراعتي ځمکه ده، شپږ کورني حیوانات، یو باب کلینیک، یو باب ښوونځی، د چرګانو یو فارم، د مایانو یو فارم، یو دانه مدرسه، او شل کیلومتره مختلف فرعي سړکونه، 1500
متر ویالی، 2 سرمندونه او 1500 متر استنادي دیوالونه تخریب شوي. هغه وایي سیلاب ځپلو ته د وختو زیانونو د کرش معلومولو لپاره د سروې ډلې استولې دي.
دواړو پارومونو کې د 4000 پورې رسیدلي چرګوړي وو، 15000 د میانو بچي خوشي کړي وو، نږدې وختونو کې دام رسیدل، یعنی ګټه اخیستنې ته چمتو شوي وو. دا ټول د منځه تللي دي او ختم شوي دي.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف بیا وای په ولایت کې بارانونو او سیلابونو زیاتې سیمې ځپلې او خلک یې اړینو مرستو ته اړتیا لري.
موږ په دغه مد کې د مرستندوی ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او د ولس په دغه مشکلاتو کې اوسه همکاري وکړي او چې څومره عاجل مرستې کېدای شي هغه ورسره وکړي. خاص کر هغه د ولو بندونه کې یو سیلاب بل راشي او بیا بیګاته یا بل ورځ باران شي، نو دغه نقصان به یو په دوه نور هم زیات شي. دغه ټولو ادارو نه غوښتنه لرو چې ساحې ته لاړ شي او په خپل لیدنه موږ یو دغه لپاره چې کومې بیړنۍ مرستې دي باید هغه ساحو ته ورسي.
تیر شپه د کونړ په ګډون د هیواد په مرکزی برخو کې هم د شدید باران په وجه سیلابونه راوتلي چې د چارواکو په وینا په کې تر اوسه له 150 زیات کسان مړه شوي، 40 ویتنه ټپیان شوي او 140 لا اوس هم تری تم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ د شولتن ولسوالي اوسیدونکي د تشاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت لري. د اوبو کموالي د دې ولسوالي زده کوونکو ته په ځنګړي ډول زیات کړاو پیښ کړی دی. دا هم تفصیل
د کونړ شولتن ولسوالي چې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د سین خوا کې پرته ده، اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي. یا د ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي او همدا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي، دوه درسي ساعتونه په پوره کېدو دي، خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هر یو زده کوونکي د ناوخته راتګ لامل پوښتي. د ټولو همدا یوه خبره ده چې اوبه ترې لرې دي او کورته یې اوبه راوړلې. د یاد لیسې ښوونکي ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره په ولسوالۍ کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کاري د زده کوونکو په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده.
مشکلات په دې علاقو کې ډېر دي چې زرانه نشي تللی په دغه خاطر باندې هغوی بوشکې واخلي او لومړی دغه د اوبو ضرورت پوره کوي او اوبه ترې لرې دي په ځای د دې چې مکتب ته راشي هغه وخت هلته
محکم خان د شلتن لیسی مدیر دی وای ک په سیمه کې خلکو ته د څښلو پاک اوبو اسانتیاوي چمتو شي زده کوونکي به له کړاوونو خلاص شي هغوی به په وخت ښوونځي ته راځي قومی مشران هم د اوبو نشتون پتنګ کړي له اوسنیو چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې دی ورته هواره کړي قومی مشر حاجی احمد جان په کونړ کې چارواکي به وایي په تیرو نږدې دوو کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا شپږو زرو کسانو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي او له کړاوونو یې ژغورلې دي. په وینا چې کوم ځایونه پاتې دي هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمسالرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
سلطان پلر کلی کې پروژه خلاصه شوې ده، فقط افتتاحي پاتې ده. سلطان لر کلی به دغه نه برهمنې بله پروژه د سلطان په بر کلی کې موږ یو تدبیر لرو چا ته مرکلې ده چې په هغه به نږدې ورځو کې کار شروع کوو. د کویانو دپاره نوره موږ ډېر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تېروي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون په ډېرو زیاتو سیمو کې ډېری کاریزونه، څاګانې او چینې وچې شوي او د هرې ورځې په تېرېدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
په کندز کې د نجیب الله طریقي په نوم د زنونو په سطحه د معلولانو شله اوره سیالۍ چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې وې د سپین غر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د معلولانو په دې شله اوره سیالیو کې د هیواد د پنځو زنونو د مس عینک، بست، آمو، بند امیر او سپین غر لوبډلو ګډون کړی و. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کرکټ دغه شل اوریزه سیالۍ یو اونۍ وړاندې د نجیب الله طریقي تر نوم لاندې د کندز په کوربتوب د افغانستان د پنځه زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپین غر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شنواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې پنځه زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپین غر او مس عینک لوبډلې ترمنځ پیلو به و چې سپین غر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شلو اورونو کې یو سل شپېته منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپین غر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپین غر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندز ته خدا ول ایونت چې دلته کندز ته رالی نو لوبغاړي ډېر تشویق شو او نندارچیانو ته ډېر خوند واغستو. واقعا نو ډېر زیات خوشحاله شو، ټولو خوشحاله دي. نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شانې بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په لار اچولې دي. موږ مایوبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر ښه کیفیت باندې یعنې میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
په دې خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، هماغه شان میدانونه وینو. او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو، دغې نه موږ تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خواسته چې موږ ته په کورني کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
دی یادونې وړ ده، د نجیب الله تریکی د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زونونو د سپینغار، بند امیر، مس عینک، بست او عامو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام، په احترام.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاست. محمد اسلام همت هم د دلارام ولسوالۍ څخه مستاس سره تماس نیولی. دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان د ټول لدندو ایسته سي، دغه په رشوت کې لاس لري، دغه په د قومونو په اختلاف کې لاس لري، او دا کومې مرستې چې دلته د مسکینانو او غریبانانو په نامه راځي دا ټول د دغه ملکانو لخوا پر خیشو خالو، پر خپلو، پر قریب توزیع کیږي او مستحق کس ته په هیڅ صورت سره نه رسیږي. د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان ټول له دغه ملکۍ څخه لیرې کړي او واړه او مستحق کسان دي د وطن او د منطقې د ملکانو په توګه وټاکي، تر څو پورې هغه مرستې چې د مسکینانو، د بیچارو او د ستړو خلکو په نامه راځي هغه کسانو ته ورسیږي. نو دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان یوازې خیشو خاله، خپل قوم او خپلو ته کاټونه ورکوي. دا هغه خلک چې واقعا د مرستو مستحق دي، مجبور دي، هغه هر وخت د مرستو له بهیره څخه پاتېږي. وسلام، په احترام، د پیغام د نشریدو په هیله.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج دافیرې رافایلا یودیچا سره کتلي او د نجونو پر تعلیم او ځینې نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. د شغلي کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلي چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه بلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالۍ په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې 80% کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکی دي، د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 30% اړتیاوي پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته آزادې کړي دي. انتوني بلینکن د یکشنبې په ورځ سی این این ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د آزادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. د سودان پوز وایي د څلورو سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان په دغه هیواد کې د یوې ملکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شوي دي. پوز په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې شوې ده. د ایکوادور چارواکو پرون یکشنبه ویلي په یوه زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 15 زندانیان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبې او یکشنبې ترمنځ شپه کې شوې ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي.